السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټوټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست سره تر کتنې وروسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې داسې مهال چې زده کړې د ټولو افغانانو حق بولي، خو تر اوسه یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي، طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټولګډونه حکومت باندې تمرکز ولري، ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي، د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی. طالبانو د شنبې په ورځ فرمان ورکړ چې ښځې دې حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکر یې ورته وژلي، خو طالبان یې نه مني. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په بغلان کې داسې کومې نښتې نه دي شوي او د ده د معلوماتو له مخې چا تلفات نه دي رسېدلي. اخواله پنچیرو هم د راپورونو په اساس په دریا او ابشار ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو او مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعاوې هم لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې پوځیانو د یرغل ننګه وکړه. ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده، یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه په دونباس کې د جنگیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونه د جنگ د درولو تغاړه نه دی ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د مقاومت جبهه په بغلان کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، خو طالبان یې ردوي.
او د اخترنا رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه طلب شوی، هلته هیڅ تلفات نه دي شوي نه پیښ شوي.
د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د اجباري حجاب په تړاو د طالبانو پر فرمان اندېښنې ښودلې دي. خزینه فعالانې له هغې ډلې سونیا شینواری وایي،
تاسو مجاهد، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم مغز تاسو ایمان لرزی؟
کونړیان شکایت کوي سره له دې چې په ولایت کې سندونه بهیږي، خو دوی بیا هم برېښنا کوټ نه لري او د برېښنا له نعمته محروم دي.
د منډاکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي د ګرمۍ د لاسه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. د دغې جبهې ویان صبغت الله احمدي ادعا کړې چې د طالبانو وویشت عسکر چې د دوی د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو په ډله کې وو، د مقاومت د جبهې لخوا وژل شوي دي. خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او د دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان ردوی. د مقاومت ملی جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطعې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې 28 تنه وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
د تلفات باره کې خو اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څه معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټرو او توپونو کار اخیستی، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غویي 13مه ښیي، لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوي روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي، هغوی بېرته راځي، نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کېږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلي نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست شیخ نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې که څه هم چې ژمنه کړې وه چې زده کړو ته زمینه برابروي، بیا هم تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته یې سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړې. ښاغلي نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانیستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمي بیا په خپله ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ ښاغلي نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست عامر خان متقی سره هم لیدنه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مسأله د خبرو د سر موضوع یاده کړي. نوموړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز په اړه چې کور د ښځو لپاره غوره ځای دی له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښه والي لامل شي.
ښاغلي نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښتې ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کېږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وایي طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګه او دوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چاري عادي روانې دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي دغه نړیواله ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خپرونه کوو. اوس هم د ښځو د اجباري حجاب په تړاو باندې یو راپور لرو له هغې ډلې ځینو افغان میرمنو د طالبانو د حکومت دغه فرمان په اړه غبرګون ښودلی چې د افغان میرمنو د حجاب په اړه صادر کړی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شو پیغامو کې د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته نه ویلی او زیاته کړي چې طالبان باید د حجاب په ځای د خلکو اقتصاد ته پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته. په بخښنه سره چې تخنیکی ستونزه را مخته شو خو په همدغه مورد باندې وروسته تاسو ته راپور لرو. البته زموږ همکار اوس د ټلیفون په کرخه را سره وصل شوی دی او په دې اړه به خبرې وکړي. فکر کوم تخنیکی ستونزه لا هم پر ځای ده. په دې اړه باندې به وروسته تاسو ته راپور درکو. خو اوس به د ښوونځیو په ارتباط باندې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د اندېښنو جزئیات تاسو ته درکو. هغه دا چې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. نیکلاسن دا خبرې له نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې دي. احمد تکل د اجباري حجاب په ارتباط باندې د یوې افغاني فعال سونیا شینوار سره غږېدلای دی او له هغې سره په دې مورد خبرې کړي چې د افغان میرمنو لپاره د دې په نظر او فکر باندې کوم حجاب سم دی. دې مرکې ته مو پام راړو.
زمنګ افغانی ټولنه مخکې د دسې حکومتونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دې نه پسته به مې دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. همدغه صادرېدو سره ګورئ د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دې ته فکر نه کوي. نن د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو لباس کې. آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه میرمن یا داسې یو میرمن ولیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر یې راپاڅېد دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو.
که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري
په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو حد اقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتې ستونزې یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی نو حد اقل جز ته تاسو فکر مه نیسئ داسې خو ټولې میرمنې ګرځي داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو اخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ. او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس چې د میرمن دی یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستئ تاسو د اسلام په لار روان یستئ دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي
او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي. تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادري زه تدریم تر څنګ باید دا وویل شي چې نران د پخپلو سترګو پر دی وایي.
مننه. طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادرې ده، لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ. ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
ښځې چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاري. نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګه خپل لباس منګه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د چادریونه. تاسو بلی دلی د سه چادرګانې چې اغونستکګي په سر مګر مخ لوڅکی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي. اولی باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
ازادي رادیو ته غواګست د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مو د ازادي رادیو مرکه واوري د احمد تکل سره د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرې کړې وي چې اغلې شینواری ورسته د طالبانو فرمان رد کړ او ویل چې د منلو وړ نه ده. په همدې ارتباط مو یو پښتنه هم د ازادي رادیو په فیسبوک باندې لیکلې ول تاسو مو پښتنه کړې و چې اسلامي حجاب کوم یو ده. لدی ډلی یوسف شینواری کامنٹ کړی دی چې د طالبانو خپل خزی او لنوري په پاکستان کراچي او نور ځایونو کې ګرځي خو د خبره چې دلته په افغانستان کې خزو باندې سختې راوستي دي. عینالدین کنداری بیا لیکلی خپل خاوره خپل اختیار د بل چا خبرې نه منو. حقیار لیکلی دی چې البته اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي چارو کې کار یا نظر ولري. وحید احمد شریف لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته او مسلمانی ښځې به د خپل اثر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي. سوریا همراز په نوم چا لیکلی چې حجاب د پلار عزت د مور افتخار د خاوند احترام د ورونو غرور او د ښځې ښایست ته ویل کیږي. په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغې ته پرده او حجاب ډیره اسانه ده. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کومنټونه د ازادي راډیو په فیسبوک په تیره بیا په همدغه پوسټ باندې چې موږ کړی دی او له تاسو مو پوښتنه کړې ولیکئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه به واورو تر هغه وروسته به بیا نوریاس نوري ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د فوټبال د شپږس کلونو ملي لوبډله تاجکستان ته روانه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه لوبډله تیر ورځ په آسیای سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته ولاړه. د فدراسیون په وینا د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې درویشت تنه ورزشکاران او شپږ تنه تخنیکي همکاران ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې به د افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران او قرغیزستان د شپږس کلونو کم عمر لوبډلې د مې له 13 څخه تر 18 پورې سیالي وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی لوبه به د مې په 13 له قرغیزستان سره وي. په پکتیا کې د درې دېرش لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ترسره شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالي چې ونې وړاندې د پکتیا په قربتو پیل شوې وي د خوست، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو په ګډون سره تیر ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې لوګر ولایت لوبډلې د ښو لوبو په کولو سره د دې ټورنمنټ اتلولي وګټله. د یادو سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې او بارسلونا فوټبال لوبډلې د ریال بیټس په وړاندې بریا خپله کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د اسپانیا د لا لیګا د 15 اونۍ په لوبو کې چې د بیمارین په لوبغالي کې روانې دي تېر شپه بارسلونا ریال بیټس ته 1-2 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. بارسلونا د دې بریا سره په دې فصل کې خپله شلمه بریا یقیني کړه او د نه شپته امتیاز په لرلو سره د جدول په دوم ځای کې پاتې شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زمانو ریاس نوری نیک هلی او پیرزوینی او منی په دې برخه کې به د کونړ او روزګان دی اوسیدونکو له هغه ستونزو خبر شي چې د دوی ورځنۍ ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشتوالی یې ژوند ډېر تریخ کړی. په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړېږي. نور په دې راپور کې
د مرکز سدآباد اوسیدونکي محمد یار چې د ګرمۍ له وجې خولو پر مخ لارې جوړې کړې وایي د دوو سیندونو په پریمانه اوبو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نه شو چې د کونړ مرکز سدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړې پرچاوي هم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشې دي، ډېره ګرمي ده چې نن سبا خو ټول کارونه چې دي هغه په برخه کې اوبه دي، هغه هم په برخه اوباسي، او که دغسې نور دوکانونو کې ماشین نه دي، نور وسایل دي، څوک په کار کوي، که خیاطان دي یا داسې نورې، ټول کارونه برف ته ډېر اړتیا ده، ځکه نوي پیسې د کارونه په برخ باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاک بند ته د اوسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داود خان حکومت لخوا په اسدآباد کې جوړ شوی و چې په جنګونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه، خیاط له ورشي برق یې نه، جنریټر والا له ورشي برق یې نه، هوټل والا له ورشي برق یې نه، کار نه کوي. سلور باندې زموږ اوس نه راځي بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت ډونګي په 5000 روپۍ یوه بیټرۍ ده.
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتلونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کمزور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې د جرمنۍ نصره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. والي صاحب پخپله دغه واده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي، دغه خلکو سره پخپله لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکي وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایا د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سرویګانې شوي وې، او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا 5000 میگا واټه برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکي له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکي بند زیان دوی ته اړولی، ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند د زیانونه دی ګالي، خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکي د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جریبه مځکه به اوس د کجکي اوبو لاندې کړي، موږ برق نه لرو زموږ سره واقعان توپیری چلند کړی دی که توپیری چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټېږي افغانستان به یو افغانستان یې ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د جراوت اوبه هم پر ټوله کجکې ته روانې دي دا هغه اوبه دي موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته مځکې چې موس لاندې څه خبره نه ده خو موږ ته چې برق راکړي
د کجکي بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه یې نیمایي د جهراوت ولسوالۍ په مربوطاتو کې ده خو برېښنا یې هلمند او کندهار ته ورکول شوې ده د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو نور الله چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
په دغه تر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنې لرو باید زموږ صدا کوم چلن ونه کړي موږ ځان د موږ ته رسېږي موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي هلته برق په یو روپۍ بلس په 30 کیلو وات نو موږ ته باید د برق زمینه اصلي اول کدن کې موږ اول اتلرو اول باید موږ ته مساعد دي په سلو کې چا به ساده ځان خو ټول سل ساده ځان ټول دغه روزګان ته رسېږي ځکه چې ټول مزیکو د خپل لاندې کېږي د مانی راځي د کېږي او بیا کټ ټول هغه علمون کنده سره باندې ده
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 500 میگا واټ برېښنا ظرفیت لري د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر ولسمه نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخه کې چاري په چټکۍ سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 150 میگا واټ ته لوړ شي د اورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده شاولیچ په ترینکوټ ښار کې هوټل لري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي
زه دلته وټل کوم په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته پخوا دولتي برق هغه کلیواټ معنا په 500 افغانۍ اوس دولتي برق کوم نسته شخصي برق دی کلیواټ په 200 افغانۍ دی معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی ډیرو دغه سره مخ کړي اوس باید د برق دی د کجکی برق دی راتړکیږي معنا کندهار او یلمنو دغه منطقو ته پیدار رسیږي مشته هیڅ پیدار نه رسی باید مشته اول پیدا ورسیږي ځکه چې د خلګو مځکی مثال ګرد در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړي
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم خو په دې برخه کې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
الو سلام علیکم مرزا محمد مال لغمان ولایت نه امریکن نیولای محترم دغه ترافیکی پیښه په اړه زه بدونه وایم چې ترافیکی پیښه کې ډریوران دي هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي خو بدبختانه چې دغه تل زمنګ زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې دوی ما بل پستر ویلیدله بار بار چې خلکو ریکشي خلکو موټره همداسي وهلي بس تینتلی او بخنه منه د وخته اول دچ ملامت امي نو خدای دې وکړي چې دا اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي بیا په ملت باندې نور خو واخ خدای پامان
السلام علیکم زه کلمه تایل او ګار ولاته مې تاسو سره اړیکې نیولې ورور دا موږ زه د لسم سنټر پر خپل ځای په توګه لاسو کول کې دا موږ د کانکور امتحان ته خپل کېږي د اعلان کړی وای دلته بعد خلک چې موږ سره د خپل کېږي ته امتحان نه اخلي څنګه دې دې فارم چې سره کوم را مل کړی وای چې چا تاوال ور کړی وای دې هله چې موږ فارم نه شرکای
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لنډو خبرونو ته